سلام د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لېږل او له افغانستان د امریکایي سرتیرو د بشپړ وټولو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د امریکایانو وټل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي، یا دا چې د افغانستان د ترورستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو لپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته شوی کسانو د شمیر لوړوالی
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایروس په مثبتو تیخو کې ډیر سلنه زیاتوالی لیدل کیږي.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشري څخه د راول کاسترو استعفا. آیا په هلمند کې باغداری د کوکنارو د کښت شب بدل کېدای شي؟
دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرتجیر روپی ګټي، د کال یو باغ تقریبا حتی تر شلو لګ پر یو باغ دی په اجاره ورکی.
دا او نور په دې مجله کې اوري. خو لمړی خبرونه لرو.
امریکا وایي پر امریکا او د هغې د متحدانو پر پوځیانو هر حمله به سخت ځواب شي. افغانستان او ایران په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر نهایي کېدو خبرې وکړې. ایران د ناتانس پر اټومي تاسیساتو د تیر اونۍ د حملې د یو مشکوک هویت څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
It would be imprudent for us not to take those threats seriously.
دا بس موږ لپاره عقلانه نه وی چې دا غوښنه چتي و نه غنو، او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وی چې هغه څه چتي و نه غړي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وټلو په وخت زموش او زموش د متحدانو پر پوجانو به هر بریټ ډیر سخت جواب ورکړي.
پاره موافقه کوي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ لاسلیک سوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو وټلو ته د میمیشتې لومړی نیټه مهلت ټاکل شوی وو. طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي، مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چرشمې پر ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر 13 له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ. په دې ویلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه صنعت پر نهایي کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی و. عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي و چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري. افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه صنعت په جوړولو کې څومره پرمختګ سوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک سي. د ملي اردو 203 تندر قلو اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤل ایمال خان مومن نن رسنوی ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایي او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندر قل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي، او دغه بازار له طالبانو تصفیه شوی دی. بلخوا د غور د امنیت عامر نیک محمد نیکزاد وایي تېر شپه په دولتیار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته وسلولو طالبانو حمله وکړه چې په ځوابي برید کې څلور وسلول طالبان ووژل سول او یو تن ټپي سو. د شغلي نیکزاد په وینا نن مازیګر د فیروسکو په لویدیځ کې د طالبانو ماین په خپله پردوی چاودلې چې دوه تنه طالبان یې وژلي. د دغه پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه شل تنه پوځیان خوشې شول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای شول.
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیر شپه یې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان وکړل، د ملی اردو ولس منسوبین او درې تنه پولیس خوشې کړل.
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاسته ورغلی وو. د عملیاتو په جریان کې د وو وسلولو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ځینو خبریالانو او مسؤلانو د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ جوړ کړ. دغه بنسټ نن په خپل لومړۍ غونډې کې د سولې پروسې په پای کې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په خپل اعلامیه کې د خبریالانو په وړاندې د سیمې تاوتریخوالي او وژنو د پیښو څیړنه هم غوښتې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو کې ویلي و چې په قطر کې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د سولې مذاکرو له پیل سره جوخت په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتای زیات شوی دی. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي تر څنګ ځینې نور خبریالان وژل سوي چې د عاملانو د محاکمې په برخه کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د ایران دولتي ټلویزیون د نتانز پر اټومي تاسیساتو د تیرې یکشنبې د حملې د یو مشکوک طرح هویت په ډاګه کړ. هغه حمله د دې سبب سوه چې په دغو اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره تازه لګول سوي سنټرفیوژونه تخریب سي. د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې دغه مشکوک کس رضا کریمی نومیږي چې 43 کلن او په اصل کې د ایران د کاشان اوسیدونکی دی. په راپور کې نه دی ویل سوي چې کریمی څنګه وتوانید د ایران تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو نتانز ته لاره پیدا کړي. راپورونه وایي کریمی له ایرانه وتلی او دولتي ټلویزیون وایي تهران هڅه کوي چې له قانوني چینلونو هغه بیرته ایران ته ستون کړي. ایران په هغه حمله کې خپل سرسخت دښمن اسرائیل دخیل بللی او د هغې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. اسرائیل په دې پیښه کې خپل رول نه دی تایید کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلومات یې په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشي او د اوکراین قونسلګرۍ ته ستون سوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلومات الکساندر سوسونیک په سنت پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول سوی دی. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تب د اصل کې ده چې د اوکراین په سرحد او اشغال سوي کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسي او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې راستانه سول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګي ریجیکوف، سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه سول. دغو ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس ایکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلي را روانه پنځشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
اوس هم د افغانستان په څولو یو شارونو کې د هوا حالات.
د افغانستان د څولو یو شارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه شل ټیټه څلور. هرات کې هم آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه اته. کندهار کې هم آسمان نیمه وریځ ښودل سبا، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه ولس. مزار شریف کې آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه نه. او بل اخر جلال آباد کې هم آسمان نیمه وریځ ده، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه لس اټکل سوی ده.
تاسو د رادیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. امریکایي چارواکي وایي افغانستان ته نور سرتیری لږی څو له هغې وده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر خوندي او ډاډمن کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربي په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویلي په دې اړه معلومات ورکړي او ویل چې د سپتمبر تر 11مې چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دی او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دې کې شامل نه دي. نور تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څلوشیستیکي مرستو ته اړتیا شته، شایسته انجینري مرستو ته، شاید محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتی توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغیزمنه توګه پوځیانو بسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 23 سپتمبر پورې د موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی، یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پروسه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې چې پر افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیشي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شبې ژمنې له مخې ونوځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي، سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو خبره چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپل ځواکونو د خوندي استولو لپاره لیږي، څه معنا لرلی سي؟ څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي؟ او د امریکایانو ویر اصلا څه ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیر څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان نه داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د وستلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 11 سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نشي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دی دوی کم عسکری چې پاتې دي هغوی کولی شي چې په څو ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې به راغواړي؟ په دې ځواکونو کې چې امریکا له افغانستانه باسي، ویل کېږي چې د دوی قراردادیان پکې شامل نه دي. هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي، د دوی قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسیږي. که دا راته وایي چې دغه قراردادیان په کوم برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه دی په افغانستان کې، او د امریکایي پوځیانو سره یې توپیر په څه کې دی؟
امریکایان خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي، او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان د دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بیلګې په توګه لکه سفارت، او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخبارات او موسسې ده، نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په خده باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه موسساتې وساتي.
بل یو بل پوښتنه ده، وزیر صاحب، چې تیر کال د فبروري پر 9مه چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم شته په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې دغه قراردادیانو پرې ښودل تر یو بلې مودې پورې د همدې تړون یو برخه وي، هغه پټ برخه چې نه وښکار شوی؟
ګوره، په هغه تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویل چې دا ښکار شوی نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی و په کوم سند باندې، هغه خو عملي نه شو. دوی خو ویلې چې موږ په اول د مې باندې باید خپل پوزیان او باسو خو هغه عملی نشو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې ترڅنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هماغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي، نو یا دغه بنیم زه فکر کوم چې 10 سپتمبر پورې فکر کوم چې دا مسله پټه مسله وه، کېدای شي چې دا هم په هماغه سند کې راغلي وي، نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي. خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنیو چارو وزیر د امریکا وویل چې مونږ وتل په دې معنا نه دي چې مونږ افغانستان خوشي کوو، افغانستان سره به مرسته کوو، د افغانستان وسلوال پوځ نه حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په خونه روزنه کې مرسته کوو او د افغانستان کومندویان سره مونږ ملاتړ ترنه کوو لکه اوسې چې کوو. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو کا پوځي حضور نه لري، نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی جنرال دولت وزیر و.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
دوستانو تاسو د محل د ازادي رادیو پښتو ماشمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي لتیر دوه ونی راهیسی په کورونا وایروس تخته کسانو په شمیر کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت وایان ازادي رادیو ته وویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایروس په نوې بڼه اخته شوی دي. په ورته وخت کې یو شمیر روغتیا پلان بیا وایي چې وسام باید روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وسی، هغه څه چې خلکو په سمنه دي مارات کړي. په دې نور تفصیل زمام کار کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10 سلنه زیاتوالی خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي رادیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10 سلنه زیاتوالی لیدل کیږي. په یو اونۍ کې موږ 1500 واوی مثبت پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوی بڼه چې انګلیسي پونوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي.
خو ښاغلی طاهری وی افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شوی راپورونه له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 500,200 هندوستان او 4,800,200 اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامه روغتیا وزارت د چارواک په وینا د نور واکسین دراوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبريالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې شمیر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10 سلنه زیاتوالی په تیرو دوه اونۍ کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی وایي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیات ټوکی د نجی خلق وجنس بربادی کچیر څوک مرات نکي داغه د خپل ژوند سره لوګي کول.
خغل توخی ټینګار کوي ک خلک دغه وایرس جدي ونه غني پایلې به خطرناک وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 500,000 کسان اخته شوې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دې وایرس تر دا مهاله 2,509 کس مړ کړي او شاوخوا 500,000 نور بیرته روغ شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
څومره خلاصه دی راډیو ری دوستان وړاندې په خبروونه کې د افغانستان نړیوال نور خبرونه راپورونه هم درته لرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونیست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونیست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اچیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونیست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونیست ګوند دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل رور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونیست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي. خو ویل کېږي چې د لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونیست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوې عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوستاسي ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونیست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2018 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2018 میلادي کال د کیوبا د کمونیست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام پټه په ودرید. د دغو تغیراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لو اروپا تر امریکا
لغه یو څه په خاله
وجه یي حکومت ذمہواري
ل آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه موږ ته یو واغو
پورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
پیرته افغانستان تر ګرځو. په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 جری بمځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوی دي. ځای چارواکي وايي دا باغونه په هغه سیمو کې جوړ شوی چې وړاندې روانو جګړو زیانمن کړي وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکښ ډیر دی، کاروانګر د کوکنارو پر ځای نور فصلونه او باغونه ته مخه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند کرنی او بولګونی او مالداری رئیس زلمی الکو ازادی راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سش کال د دې ولایت په څلورو ولسوالۍ کې د انارو، شپتالو او پلمو 350 جری بزمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړی وایي تر دې مهاله دې نو جوړ شو باغونو شوا د کړي او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نریسراج ولسوالی، نادالی ولسوالی، ګرمسیل ولسوالی او ناوی ولسوالی کې 350 چریبه تجارتي باغونه جوړ کړی دي چې اوس د غوی باغونه فعالنه روزنه بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال د پاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول لازمي پروګرامونه جریان لري چې ان شاء الله را روان کال د فاره به موږ دا برنامه نور هم پراخ کړو.
الکو زیاتوي چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو د هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته ویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي، هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه شي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکه پر یو باغ دی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کولو کې کومک دی.
خو هلمندی کروندګر وایي هلمندیان هم دارنګا روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دی ولایت کې د کرنې او باغداری په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغیزه کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 10 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورسیز مور راپورونه او تحلیلونه ولولي او کولای شي چې مور خبرونه په ژوندۍ بڼه ووري او یا تکرار ووري ک درس خطیر سوی پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د بیان د ازادي کور انیسه شهید د کال غوړه خبريال اعلان کړه. د غبنسټ نن په دیړه په یو جوړسي وغونډې کې د خبريالانو د ژوند په خوندیتوب او د سولې خبرو اترو پر مهال د بیان ازادي د لاسترړونو په خوندي ساتلو ټینګار وکړ. د غیر دولتي سازمان د ټلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبريال انیسه شهید د 14م کال د غوړه خبريال په توګه ونموله. دا په داسل کې د چي په دی ورستیو کې د خبريالانو هدفي وژنې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اندیشمن کړی دي. تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبه په ورځ انیسه شهید د کال د غوره خبريالي په توګه وپیژندل او ورسره د خبريالانو د هدفي وژنو په دریدو او د خبريالانو پر وړاندې د وژنو او توتريخوالي قضيو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غبنسټ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د سولې خبرو په پای ته رسیدو سره د بیان ازادۍ او خبريالانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان د بیان ازادۍ د کور په خبر پاڼې کې راغلي چې رسنۍ باید د ولې خبره تر جزئیاتو ته لاسرسي عمومي او ترڅنګ د رسنیو او مدني ټولنو استازي باید د سولې په مذاکراتو کې حضور ولري. په خبر پاڼه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون، د ډلې زو رسنیو قانون او د بیان ازادۍ تضمین لپاره باید یو حقوقي چوکاټ رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل چې بیان ازادۍ او رسنیو د افغانانو لپاره یو د پام وړ لاسرولنې دي.
دا یو داسې لاستراوړنه ده چې هر څوک یې منی او پاړې اجماع موجوده ده. د بیان ازادي، د رسنۍ وده او د چاپي او غږیزو رسنۍ پراختیا څرګند حقیقت ده. دا د دولت، ملت او د ټولو افغانانو لاستراوړنه ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې روان وضعیت او په ځنګړي ډول د سولې ناسرګند برخلیک او له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتلو د یو شمیر خبريالانو اندېښنې راپارولې دي. افغان خبرياله حسین احمد زئی وایي
اوس اساسي مسله دا ده چې یو طرف ته د هیواد روسي حالت په کتو بل طرف ته د بهرنی ځواکونو وتلو مسله مطرح شوې ده چې په دې روسي کې افغان خبريالانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کاغ موضوعات چې دوی ډیر زیات اندېښمن کړي دي.
په ورته وخت کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د جګړې دوام د رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ نه هم دارنګ د سیاسي لحاظ نه رسنۍ او بیان ازادي ته د بینمقوا وتل یو ګواښ ته او ډیر جدي ګواښ هم ده.
په څو وروستیو میاشتو کې په خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. افغان حکومت طالبان د دغو بریدونو مسؤل ګڼي، خو طالبانو تل دا ادعا ویرد کړي او ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه لري.
او دوستانو، د نن ورځې لپاره وروستۍ درې مجله خبرېدو ته چمتو ده. تر بیا مو پر خدای سپارم.